سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه او ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. د دې او نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور سبا خپروي. مشکوکو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې په ډزو وژلې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. د خبرې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جرمني له ډی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي غوې لیکناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې د غوسنۍ بحران پای ته ورسوي نو د حل یوازنۍ غوره لارې داده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې د دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال له فبروري د 9 تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د افغانستان په وزیدا کې چې د هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. د وزارت نن په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوې دي. خبر پاڼه کې وژل شوي پاکستاني ادبا ماهر ماین جوړونکي بلل شوي او ویل شوي چې د هوایي ګزار پر مهال دغه کارخانه او زیرمتون هم له منځه تللی دي. طالبانو وسه د دفاع وزارت دغه ادعا پاړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور سبا خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبری لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2000 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلې اقدامات وکړي. دبر لاندز پر خپل خو غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره په عاجلو اقداماتو کې دی یو ورځ هڅه هم نسپموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه لدی مخکې ویلو چې په دې هیواد کې 2000 کال په وروستیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی تلفاتو کې 10% کموالی راغلی دی. د بدخشان چارواکو د غره د خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیې قمندانې ویان ثناء الله رحماني ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د یو بل کس د ټپي کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د غره د خویدو په مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوخت وو. د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړې. د جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل چې حکومت د مامورینو او ښوونکو د تنخواو د زیاتولو لپاره د جرګې مشروع غوښتنې د بودیجې په اصلاح شوې مسوده کې په پام کې نیولې دي.
جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد.
تر دې مخکې ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه 2 لیرت کړې وه. د 14 مالي کال په بودیجه کې ټول ټال 420 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوې چې 321 میلیارد افغانۍ عادي او 111 میلیارد پراختیايي بودیجه ده. مشکوک وسله والو دی و غیر دولتي مؤسسه څلور خزینه فعالانه چې په یو موټر کې سپری وی افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په شمال ویډیس کې په دزو وجلی او د هغوی د ډرایور ته پکړې ده. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیخه نن د میرعلي ښارګوټي په ای پی کې رامنځته شوه. هغه دا حمله تایید کړې او ویل چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې چې حمله کوونکي ام پیدا کړي. ویل کېږي حمله کوونکي بریالي شوي چې نږدې غرونو ته وتښتي. تر اوسه دغه حمله مسؤله چا یا کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستې. په امریکا کې په کووید 19 ناروغي د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد واکسین چارې چټکې شوې او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچه دوام لري. د جاب هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 4,98,780 کسانو ته رسیدلی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر بیا 2.5 میلیونو ته رسیدلی او باور دا دی چې واقعي شمیر ممکن له دې هم ډیر لوړ وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو به نن د روسیې په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. کرملن تېره اونۍ ویلي وو چې پوتین او لوکاشنکو به پر اقتصادي اړیکو د انرژۍ پر مسئلو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
سمګ غاګله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدون کر سره اوسې په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. وړاندې راپورونه خبرو د افغانستان ولسی جرګې له وګدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. د هغې مېرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په یوه جګړه کې وژل شوی.
زما د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن دالاسونه مې ګوره، خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي غوړ راکي. دغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
په پکتیا کې چارواکو او محصلانو په یو آزاد بحث کې د جګړې پر زیانونو بحث وکړ.
کچیر دا جنگ نیوی د نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي په افغانستان کې وو فساد ډیره کمه درجه وی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د مخکخو خځو اونیس پروګرام خبريږي. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې و، خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په دریم ځل تصویب شوه. د اره نور حل له کابله په دې راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شو. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې دریمه مسوده کې 19 موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره لدې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نوموړی زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه له منځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی د 1000 تشکیلاتو کمښت د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکي و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې دریمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږل چې بلاخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان ولسمشر هم د ولسي جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوشي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالی کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی چې دولت یې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. کاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن کار دی. د نوموړي په خبره د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. د ښاغلي غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتی بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلي غنی زیاته کړي طالبان نشي کولای د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه مخې تر لاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي، او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناټو وروستي دریسته اشاره ویلي دا ټول لوریو ته یو نوی فرصت برابر وي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ تیره اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمیدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غنی هیله ښودلی چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کېږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وري
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په کندز کې یو بې وزلې مېرمن وایي وروسته له دې چې میړه اته کاله مخکې د طالبانو او دولتي ځواکونو د جګړې پر مهال پر چاردلې ولسوالۍ کې ووژل شو، تر اوسه له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان ده. د پنځو ماشومانو د مور وایي د بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله یې کوچنیان له ښوونځي او تعلیم نه محروم پاتې شوي دي.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال له خپلو پنځو ماشومانو سره د کندز ښار ناصروی سیمه کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چا سره جنگ خپل ورنه سره جنگ نه کوم چې نه کال تر راغله په زور درې ځلي بوته د اخر ځله چې بوته سره شهید شو ولاګېده. پنځه اولاد مې دی وروره او یو وراره مې پلار یې شهید شوی دی. لیونتاور په پوستې خاطر چې روانو لګېدل مړه له خرم سره راوسته دغه یو زوی پاتې راغم له ما سره د ساتمې او د خپل مې پنځه اولاد دي.
سکینه چې څیره او ظاهري بڼه د دې د ژوند ناخوالې بیانوي د شهیدانو او معلولینو د چارو امیرت ته راغلی.
دلته راغلو د اسناتو لپاره مې که دا کارتونه زمونږ راوځي که دا پیسې زمونږ راوځي د حیوانانو ته بل کالي مالي کوم بوجۍ وړه به واخلم یو چیرې خوراکې به واخلم. غریبو بېچارې بېخي هېڅ چې د خدای نشته. اولادونه هم بې کالی بې ښه بې بده بې پای پوشه نو مونږ ډېر ځورېږو ډېر زړونه خفه دي.
پر دې سربېره سکینه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زه به د خلکو کاله شوي کوم، د خلکو پر شوي کوم، په قرآن د لاسونه مې ګوره پاک نه سوي دي. زه به د خلکو کوټې پاکوم، کاله شوي کوم، شیشه پاکي کوم، بیا خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي، غوړ راکي، آش پیسې راکي. همدغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
د سکینې لپاره تر ټولو ځورونکې دا ده چې بې وزلۍ ماشومان له ښوونځي هم محروم کړي دي.
زه دولت نوایم چې کومک مسره وکي د مدد د بارش په باره کې کومک وکي زه خو به خو به بعده مسنګ چل کوم بچی مې ماردی او بچی مې خدای چې زوی به مکتب ویلی ورره له مکتب مې راو کوم تاسو غلطه ګرځوه چې د کاله یو شی پیدا سي او روزګار مې بدلو د غلطه لپاره به مګر سره غلطه ګرځوه کاله ته شی پیدا کړو څنګه چل وکړي و
د دې مېرمنې زوی څوارلس کلن عبد الله هله لاره لا چې پراتلون کې انجینر شي خو دې هغه دا هله زکه نیمګړې شو چې په تنکی عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر وګو وربار شو
کندوز
کې د سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکو وژلې ماشومان یې بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي سوله وکړي څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي
د سکینې کیسه مو اورېده سکینه د کندوز اوسیدونکې ده د پنځو ماشومانو مور ده میړه یې په چاردرې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې وژل شوی او اوس بې اسرې پاتې ده اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو
هشت سو ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی وروستیو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوی ته ویلي چې دوی به لومړی خپل ستونزه له امریکې سره هواره کړي او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوی سره وګوري د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي او پر ځای تر ډیره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سولې او ثبات کې شریک دي او د دوی لملاتړ او اجماع پرته ناشونی ده چې په دغه هیواد کې د سولې راشي د ورځپاڼې په وینا روسیا له ایران پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي په خلی د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډ شي وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې ویلي چې روسیې غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي د لیکوال په اند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی خو په خبره په اصل کې روسیا او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا یې په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سول او ثبات د دغو لورو له انحصار وژغوري او مسیر ورځپاڼې وروستیو چاودنو ته اشاره کړې لیکلي یو ځل بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي درد تیروي سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي وړاندې په سرمقاله کې راغلي د وحشت دا حالت بې ساری دی او افغانان نه پوهیږي چې چا اول دا وحشت پیل کړی د لیکوال په خبره ساده خبره خې دا وی چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغو پیښو تر شا دي ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغو پیښو مسول ګڼي خو په سرمقاله کې راغلي خبره تر دې ډیره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي
په پکتیا کې ځای چارواکو او د پانتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون کړیو په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ډرامې هم وړاندې شوې د بحث ویناوالو له دینی عالمانو مخورو مدني فعالانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولیز ذهنیت په خبرولو کې خپل هڅې زیاتې کړې.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې د شنبه ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د تر سر لیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستي وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګ د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدی دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، ترڅو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړ کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. کچیرته جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سوله ایز ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په هانتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني په اعلان چې په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه خک ولس چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبولسی او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای شي ولس په اسانۍ سره قانی کړي، ولس تقینات ورکړي، په عموم کې د جګړې مستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیواد بهرن تر سولې، دغه هیواد سوال تکینولې. نو ټول کلو غاړو دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړي.
د پکتیا په هانتون د غوندو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې غزیگی بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او خوانی زمواساتو کې هم ورته تیوریکی بحثونه جوړ شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د زابل د مرکز ترین کوټ ښار د پاک ساتنې په مقصد حشر را بلل شوی و. چارواکی وایي د دې حشر هدف د ښار پاک ساتنې ته د خلکو د پام اړول دي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
زموږ ښار زموږ کور دی. تر دغه شعار لاندې نن لسګونه ځوانانو، قومي مشرانو او دیني علماو د ترین کوټ ښار د پاک ساتلو په موخه حشر ترسره کړ. په اورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې مشر عبدالعلي اڅکزي چې د یادو کسانو مشرې کول ازادي راډیو ته ویل چې دغه کار څخه موخه دا د څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپل ښار پاک ساتلو په موخه کې وانډه واخلي.
مو شارت راوتلی په دې په باندې خطر باندې راوتلی چې دا شاریان په دې باندې پوک یا د ورزګان ولس په دې باندې پوک چې د شار ساتل څونه مهم دي یا ولي وساتو. نو دا هم دې ته فار راوتلی چې دې پاک شار پاک وساتي.
پرام دې محل هغه کسان چې په یاد حشر کې برخه اخیستي و هم د ترنکوټ له شاریانو غښتنه کوي چې د شار پاکوالي ته دي توجه زیاته کړي. مولوی حمید الله او غلام قادر چې د شهر د پاک ساتنې په دغه ملي کمپاین کې ګډون کړی او ازادي راډیو ته داسې ویل
سر راوتلی یو دغه خلکو سره چې دغه خلک په دې پوکو چې موږ هم په دغه نظافت کې برخه خو هم د خلک ودی ته راځي کو چې خلک وو پویږي په دې باندې چې یاره سپینږیری علما مشران قومي خلک دا ځوانان فشاران لویان ټول د غشار کې د خپل د دکان مخو د خپل پور او بلځه او بلځه خصوص د غشار کې چې گزاره کوي د غشار پاک وساتي
تن او د بازار د حفاظت لپاره نو چې د دې خدمت ونه شي او دا ونه شي د شهر والی د خوا یا د ولست خوا یا په بازار کې نور مشکلات حل نشي نو دا بازار په دې توګه نه سميږي او که خدمت نه وځي خدمت انسان وځي خدمت خوار غریب وځي بیا به بازار سمي امبزمو شته ولسونه سمي امبزمو شته خلک په خبره باندې پوهیږي.
د شهر د پاک ساتنې د غامه پاوی پروګرام ترڅنګ په دغه ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې یو شمیر نیالګي هم کښېنول. د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتنه وکړه چې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره دي په خپلو کورونو او دغه راز په خپلو ځمکو کې د هوا د پاکوالي په موخه یو یو نال کښېنوي.
ستاسو له پیغامونو
اسماعیل فاروقی د کنړ ولایت د غازی آباد دولتوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د کنړ د نوي وکیلانو څخه دا غواړو چې د کنړ د غازی آباد او نړۍ پارلمان ته لیدلي داغو سره هیله مو دغه ده چې دغه سړک سره مننه.
د کلي والا شنه د هلمند ولایت د انارګلي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. اوس نو د خیره سره د پسرلي زمانه را نږدې ده، نو زما د ټولو وړونو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان ګلان چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم سي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی سي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړی. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي، یعنی هر سړی که یو یو نخال شین کې او بیا یې وروځي نو 3 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې دوی میوه دار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
زه اسمت الله د کندهار له ترندا ولسوالۍ سردرسره په تماس کې یم. زما دغه هیله او ارزو ده چې موږ رابر شوي یو د طالبانو دغه څخه هلته طالبان کډي شام په لاس نه راکوي، او بل دلته چې راغلي د خلکو ورته دوه درې ګست معنا د مسې دغه راایستلي دي نه ملي ترخان ده. موږ در اوسه شی نه دي لیدلي، نه در اوسه موږ نومان در اوسه ورچولي دي او نه پرېښي ګرده کار په وسته روانې. موږ دغه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
چین نن د امریکا پر نوې ادارې غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ بندیزونه لرې کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر ټرمپ پر مهال جوړه شوې نرمه کړي که نه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکې او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل، موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه وویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزوالی پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړې اداره به د بیجنګ په وړاندې د واشنګټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د ګوندوي هیوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله له قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هانګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجنګ د بشري حقوقو څخه په سر غړاوی هم انتقادونه زیات دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا یې بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې له امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکی پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل، هیله لري چې واشنگټن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي چې د په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکي تعرفې لري کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام مخکخه خځې خبريږي، خو له هغه مخکې د 12 بجې او 13 دقیقې دی نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو له افغانستان د امریکای او بخې طالبانو له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو د ضرب الاجل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړه او ویل چې دا ډله به هیڅ کله هم تر می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو لپاره دوه سره موافقه ونکړي. دا خبره د طالبانو وین زبی الله مجاهد د جرمني لډې پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنۍ راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ ډیبرا لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2000 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي ترڅو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. د افغانستان په وزیدا کې ویچې د هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. دفاع وزارت نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوې دي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د باد ګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د خوېدو له امله د سرو زرو دی وکان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د افغانستان ولسی جرګې د 400 مالي کال بودیجه بل اخر نن ان تصویب کړ. تر دې مخکې ولسی جرګې د 400 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې و. مشکوک وسلوالو افغانستان پولیسیر مده پاکستان په شمالي وزیرستان کې پر یو موټر چې د یو غیر دولتي مؤسسې څلور خزینه فعالانو په کیسه پرې وې دز کړی څلور وړې وجلی او د هغوی ډرایور ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله غندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرلي خارګوټي په ای پی کلی کې رامسته شوې ده.
مخکخه خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شدته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاپي پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندر او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندی په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلست.
مننه تاسو نه ډیر ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوی یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو ته کوم خبر وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف پر صحیح دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته مثلا داسې موقفو کې کار وکي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حد حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه پر اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې خځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنې کې مګم خوشبختانه زوږ کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول خځې چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه
مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونې او خځه وکولای شي چې حکومت حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کمپټسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډیر هدا پورې کم شوی او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي خځه ته ډیره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ سوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته تر 2013 کې دا یو بورس و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان هغه بورس ته مخپل اپلای وکړ او د کیس ما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او هغه نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغه نه وروسته ز وکولای سم تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته د ازموینې نظر په موافقه توګوزم او دا بورس ما تل سره وړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ما سفر وکړ او الته ما خپل د ماستری زکری الته تقریبا یو کال کې مکمل کړی. ما مثلا د کابل پانتون فارغ شوم هغه نه وروسته ما تک شپک وکاله کیږي اته کال ما په کوکی برخه کې کار کړای د څه کال فارغ شوم هغه نه وروسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته یو توای انټرنشپ ورته وای چې ما د غیر دورین مشروع وکړه چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغه نه وروسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ ورته وای هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولاړم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کال کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغه نو وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغه نو وروسته بیا زه د ویان د مرستالي ویان د پټوګه دلته وټاکل شوم. نو دا خبرونه دي چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په هکله هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی داس فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم توګل سی وو فقط تمره ذکر سی وو چې دی ماستری کې چې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدله او غلطه لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعضی وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې پوره تصویرونه لري متمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړی چې خدوته بعضی وخت لګډیر تننګونی سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پرېښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودی نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني خو دوی ته داسې معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خدل لپاره لکه مشکله ده. مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته دوی رسیږي، بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که ما تاسو ته مخکې مو ویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوق نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدلې اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپل وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي. سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنی غنه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نسم اخیستل یا کار نسم کول، ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید هم مراعات شي. نو او همچنان خځه باید ته مخفله باید ته اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای. دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دا داس نه غون مقابل کې ودی کو د هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
مقام برابر خبر پر اسلام کے کلا اور کڑی حقوق سب استفادہ ان کے
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړي واخیستي. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
بلې محترم ملال خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیم کوم. اور اس طرح سلام سکھا واقع شی سڑی خز یا نارینا دا چیز دوانند اللہ تعالیٰ بندگان دی اور چا تلار بلالین حقوق ورکڑی دی باید دیو بل حقوق تدرناوی باید اسلامی اصول باندی وشی او نور چی پٹولن کی هر قسم دریز او نظر دخل کو وی ولی دون لو تاس تا پکار دادی چی پخپل آغا مسئولیتونو تا چی آغا اسلامی حقوق چی کم منگ پرا کری دا پاگی باندی هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري. او په ځینې کې زما دغه د مرستیا د ویان څخه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په تاند کې یعنی تاسو لور زده کړی دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسه یو درجه ته ورسه چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو دی حالت خزي چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي. نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر مسمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي. او خدا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمانه خوري چې بعضی هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګریوان دي د هغه یا حقوقو ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي. او په دې قدم کې زمانه خزونه دا هیله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دی باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړي داسې نور لارې چارې چې هغه سره د هغه اقتصاد کېږي هغه بخښته هم باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونتونو نه فارغین لرو چې په هغه کې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی. ځوان په کال ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی څوګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاری زمینه. یو خبر او بل دا بل ور څه ویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا المنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زه خپله د ټولنې غړی یم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایت سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویلې چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعد شي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت وایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تری ویلند د می ورسته بل خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوې،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لسانس کړی دی او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام، مننه کوروګان زهان خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولست او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم خوشاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري، په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې موږ لرو. وړکتون چې خارګه لومړی سنتر وړکتون، دوهم سنتر وړکتون، دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او موږ شاګردان تر اووم سنتر اتمه سنتر پورې لرو. په څنګ کې موږ یو بخش دی ورسه شهدای نظامی په نوم یو پانګه هم دې مکتب کې لرو چې کله کله هغه شهیدانو ورسه چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا موږ ته معرفي کېږي چې بیا په سري او بلا فیس نه مونږ سهمیه ورکړی ده او دوی ته کوشش لاندې نیسو. اصلا زمونږ مرکز نهاد انتفاعي مرکز ده، مونږ په فیس چلیږو خصوصي سکتور کې راجستاریږو.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
ملالی جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمدی صاحب مننه چې آزادی رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه حسی اندر ده او د مخکښ شې پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیرې زده کړې دي؟ دا چې وان کړي دا سره کار کوي د افغانستان کې کړي کې په خارج کې کړي.
السلام علیکم. مزلم یار د خمنو ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په علم کې شې دي د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دي. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شوې په ترافیکونو کې درغلله هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خابر شول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودي چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوی پلان ولري قوي اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکله نه کړي. خو د دوی هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده خدا کوم هیڅ مانا ده د شوزو مشکلات فرال کی.
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مستدایا مکتب مې په مابس سانی مستدایا مکتب کې ورسته لیسی دوره مې تر بدل شي لیسا کې او فاکولټه مې د ساينس او ریډیټ بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پانتون ماستری مې د افغانستان د پیام نور په پانتون کې کړی ده. او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره چې شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو، یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه. او د پیر ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده. او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي. په کلیو بندو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله د زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی لپاره مکتبونه، شفاخانه، کلینیک، مدرسې او نور برنامه او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق دا خاص په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي باندې کې څه د تور کې هغه موږ هم زموږ خپل دی آرامي دی او شاکيږي او ځان کې بدلون راځي. که د ښځو په ځان کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام ووسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه ووسي او یو سوکاله او آرامه ژوند. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې سیمو کې یا په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق د شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زموږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځو دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، دوی ته رسېږي، همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه جوشانده ورته ورکه ښه کېږي، هلته اسراس ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجنیر هغه حقوق چې دوی خپلو بډونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په اجازه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه، زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که په دوه ښځې درلوده، که په کور کې یو سل دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولورې قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، د نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هغه باید په کلی باندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلی ښځو مدني حقوق هم نه غواړي ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوق باید ورته رسیدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغه ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق چې شې د خویندو ده په دې توار کې، او بیا هم زما تعقیب د ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینګینو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي څو څه د
ظلمونه په خزو باندې. ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وېستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتره سیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.